السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتر کېدو خبرداري د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیايي کارکونکو وایي.
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسیږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولای شي. د کډوالو د استلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدر ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانو تولار سیل بندو ته کنه او له بندونه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه مغرسي وي.
نن د کتاب نړیوال ورځ ده. بهر کې میشته د کتاب یو مینوال وایي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم. خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلم او ډیر نشم راوړلی. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستي او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو بې وزله هیوادونو کې به خوارزواکه ماشومان لال کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواکه ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وای د بې وزلۍ او غربت له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې د اندېښنې په څه معنا دي او مقوی خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید چرلن په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لک تر لګه یو لک لس زره په شدید خوارزواکۍ اخته ماشومان چې د دوی ملاتړ برخمن دي خای پر اتونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت لامل د تغذیه د بیړنۍ خوراکي موادو له لاسرسي به برخې شي. سید چرلن په خپل دی ارزونه کې 4 اپریل په دروښتمایي د ریلیف په پاڼه خبره کړې د مرستې د خوارزواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بدلې ویلي دي. افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارزواکه ماشومان لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خړو د کمخ په برخه کې لډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیوزلی تر بر حل وخت زیاته شوه. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وای د غربت لامل خپل ماشومان ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ وی اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو خبر شې ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارزواکۍ که یخته دی.
خوارزه کلا دیلی دیده تاریخ خلق پخته دی. خدا خپل ماشومان هم پا کور کشتا دی. یاو دی کالن دی و بل دو کالن دی. بس ندارو چه خبره چه دواری خبری با دیر غریب وطن دی. دیوی خبری خواری پا کنشنه داکتران نشتا و نخشتا و نبشتا دیر زید غریبی و وسم نشتا چه دارو پا خپل اینگا دری چالور مرستگانیم دیو شی دارو منو خواره.
دا همدی ولای دا چین ولسوالی یو روختی رضاکار چنی غختل پر راپور کی نوم خبور شی ازادی رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالی کې سلګونه په خوارزواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بیوزله دي خپل ماشومان ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي. ځکه بیا اقتصادي بد وضعیت یو بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم هسې نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا آر یو ټي اف چې بېوزله هیوادونو کې خوارزواکه ماشومانو ته ورکول کېږي څه ځانګړنې لري. سیف د چرلن وایي د خوارزواکه ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک اوړه دي چې معمولا د پلیو، بوریش، د شیدو، لپوډرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 1.5 کلونو کې دغه خواړه د هغه میلیونونو ماشومانو ژوند غوړلی چې په خوارزواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړې ویلي دی په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له سلویخ سلنه کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کېږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیب د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومان په هرو 15 مړینو کې یوې د شدید خورځواکۍ لامل وی هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو لټولو سترو غوښونه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15مه د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د افغان خورځواکۍ ماشومان وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلی چې په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان په خورځواکۍ یخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خورځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي، خو تر ډیره ماشومان اغیزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي، خو بېوزله افغان کورنۍ وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسیدلې وي په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي مې میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوی یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان لمخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیه بچي په دې هیواد کې د لنډمهالي خوندیتوب حیثیت لري د محکمو لوري وڅېړل شي. سه‌شنبه د اپریل 22مه د سپینې ماڼۍ ویان دی کارلوین لویټ په یو خبری کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالي خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل هغه کډوال چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهال مسؤلیت ترلاسه کړي ژر به یې د مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی، بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلې. میرمن لیوټ ویل دا غو کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوی او غواړي د پناه غوښتنه وکړي یو قانوني پروسه ده او قضیه به د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي.
کچېرې داسې خلک وي چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیې به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندې حل کې یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې د راتلونکو مئی په شلم عدلن محل خوندیتوب پروګرام پای ته رسیږي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړل یو تن چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای موږ اوس مهال د دې پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او با عزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مئی میاشتې وروسته د هغه افغان او کامرونی اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه هم ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې دغه افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلې احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
پس از روی کار آمدن
دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو او مذهبي لږکیو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډېری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو لمخ یو شمیر افغانانو پورسته وکړي لدی ویری چې امریکا څخه ونه وستر شي سویت منلې او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لګکې عمله تړکیږي. د امریکا مخکینه ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. د دې ډلې له 2,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غره د جنوري په شلمه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو چې لاملې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورزو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ار سی ار تازه موندنې ښیي، هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خلول نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصیل له سنا کا کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سی ار تازه موندنې ښیي لنیمې زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خلول نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار لستنیدنې وروسته د وضعیت د ارزونې ټول پوښتنې په نوم خپل اتشپې ته مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پوښتنې د راپور په دوام کې چې 2,000 ته بیرته راستنه شویو کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 30 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې لیاوېونې د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنیدونکي د کورز مکی او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور لمخې 20 سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 25 سلنه په کرایي کورونو کې اوسېږي چې 25 سلنه د کورونو د کرایي وسنه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 25 سلنه دا کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمېر نورې دستونزې هم راپور کړي، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پیژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته، نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کوم موسسه له خوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکو چې دای هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د هم نو غوښتل نومي پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لورته برخلیک سره مخ دی.
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخ یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو فرق ډوډۍ خو وي سو کنه، چې حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي هیڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپناه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیار ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلې کېدو وروسته د راستنیدونکو شمېر زیات شوی چې د چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
لکه میږي چې دی وس دی واخه لنګي دي په دی واخه خوارین دي لکه واخه کې نسته کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي داغه نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه او له لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي داغم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي داغم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. دور ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک دسې لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ په خوا ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زرا دلبندې او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالته ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالته غټولنې سره پیوند کړی او نسې کولای چې غټولنه پرېګ دی.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزي کوي او دا نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه. یو جی بل جی د پاسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثر دلتم دا چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسیږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان یې دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړي دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه چې لس منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوپ دي تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عملته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوقو چانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن تراتللې مثلا په زمي کې چې هوا سړې دل لار وطن تللې تاسو د حقوقو چانو په ډاله کې نه یې.
نه موږ په حقوقو چانو ډاله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذ ملک روزي خان وو.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشوی بوته نګدې کیګو به هر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان منوال وای چې د مطالعه شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وای د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. دغه سرګندوري داسې مهال کیږي چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه دا راپور ورپسې تاسو پیغامونه
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلې.
پالن کې میشت افغانه حنا پردیس و نو موري وایي کتابونه او مطالعه سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي خو ډېر ځکه نشي راوړلې چې په خبره یې جامع او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چلاړه شم ازړه مې ډیر کیږي چې ډیر کتابونه راوړم خو شل کیلو وزن اخلارم او ډیر نشم راوړلې کله لاس یا دولس کتابه کزان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمیر کتابلوونکي هم دا خبره تاییدوي وای له بهره چې مسافر ورزي سره کیږي چې ډیر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي. د دوی درې ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي وو کتابونه خوښول بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلې.
خو یو شمیر بایر میشتی لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارې دوده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو لاره لکه لولو امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بند کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوا یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټ فارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده خو ځینې شته چې په بیړني ډول هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. تاسو مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپل خوښې ولاقې کتاب غواړي دا د ونی د چمخ کتر دی به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوسټ لاره ترلاسه کول چې ډیری دا کتابونه به د پاکستان لاره په ډیر ارزانه بیا نورو هیوادونو ته لیږل کیدل ځکه چاپ چاري په پیښور یا لاهور کې تر سره کیدی. خو ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته ځکه په خبره یې تر ډیره چاپي چاري هم اوس په افغانستان کې د نننه تر سره کیږي.
خو په پوخه کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول نه پیښور نو ډیر اقتصادي په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول مثلا غیب ویل چې 100 جلد یا 200 جلد یا 300 جلد دا موږ تر اولیګا نو به بدل ته ډیر ګران غورځي حتی تر چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو نو به موږ هغه د لاور د لارې لیګل نو هغه ډیر اقتصادي راتللو نو سو زیات پرینټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونه د چاپ افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دروسته په لومړیو کې ډیر شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه تر راکول خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب لورون کوچنی غوختل نمونه پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړي او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کیږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولې و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمیر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او دا یې کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکه له احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیواله ورځ مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اوکسی جوړ او روغ بیاس. کتاب سره مینه خو ډیر مینه ورسره لرو خو متاسفانه سیمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مدې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو. هغه که پلار وي که ورور وي کاکا وي نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي یو تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده مزګري ده دهقاني ده کوی او بل دا خبره می کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د انجونو مکاتب بندي، بل خصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نو بهر ولسوالی په مکتب پر کوم ځکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس داوا ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا داوا نه ده خلاصه شوی. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو انجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالرحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسیدونکی او ساتو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. که چې په اوسنیو شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل را اخیستی یا په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، و به هم د کتاب نه لرې پاتینه. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسې نه قدر، ستاسې نه عزت، ستاسې نه هدف، تاسې ته هدف نه لري او ستاسې نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسې ته غږیږي او ستاسې نه هر او دما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نورم وخت نه نیسم، که وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیتلا دیوکس دی آزادی ریڈیو کارکونکو اور ریڈنگ کی بہ ٹول خی ز محمد طاہر پکتیکا ولایت غیبی خیل لکلی چخیم. ز پ کال کی پ اوسط ڈول دولس کتابن الولم مطالعہ کومی. کتاب یو خو ملگر ایدا داس ملگر ادا سے حس کل دی نہ خپکئی د دین او د دنیا اکثر پر مختگون ل مطالعہ سره تړل دی. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، ل کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا د برغیا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر منو وکړلې ځکان کو زبرشنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرف واس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن دریم دوسته. خیله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکان کو برتر او غوچور او صحت مند او سیر یاد صحت چمې بون پتن می تر نو ځکان کو د چې مرسته سود جغرافي مسمن دریم دوسته. نو خیله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کین. قدر منو ځکان کو مرسته سود دریم لوست موضوع چې ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو، رو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه فایل به تر دې شي چې پیپرین هم درنګ از موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف يم حق موزګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړو زده کوونکو د پراته وچو دقت په هیله یم، هله دا چې د لوست پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په هکله ولولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د دې څنګه د مالداری په هکله معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په هکله معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو زده کوونکو کچیر مرو تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو، نو مرو تاسو د سویل سوچیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نه سویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه دی سوی لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوی. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد کې په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختلال پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم کچېرې دغه